مون ستړي مشي په کابل کې د مخام شپک بجې شوي خبري مجلې ته مو زفر دسیال د شفیقی ارد تخنیکی چارو په سمبالښت هرکلی کوم. مجله به په خبرونو پیل کړو. د اروپا د پارلمان مشروي طالبان خځې له مخې لري کوي او اروپایي ټولنه غواړي چې افغاني میرمنې پرمختګ وکړي. روبرتا میت سولا پرون په ټویټر لیکلی چې د افغان میرمنو حقونه په چټکۍ تر پښو لاندې کیږي او سخت تر فشار لاندې دي. د اروپا د پارلمان مشر پر طالبانو نیوکه وکړه چې له شپږم ټولګي ورپور ته د نجونو د ښوونځیو مخه نیولې ده. تر 15 میاشتې ډېر وخت کیږي چې د افغانستان په اکثرو سیمو کې د نجونو منځنۍ ښوونځي او لیسې بندې دي. په تیرو اتو میاشتو کې په ترافیکي پیښو کې شاوخوا اویا تنه مړه شوي دي. د بختر خبري اژانس چې د طالبانو په کنټرول کې دی د ترافیکي مسؤلینو له قوله ویلي دي چې شاوخوا زر تنه نور په دې پیښو کې زخمیان شوي دي. د ډیرو دغو پیښو علت د سړکونو خرابوالی او بې احتیاطي ښودل شوې ده. د انډونیزیا چارواکو نن د نومبر په 22 ویل د وړمې ورځې خونړۍ زلزله کې د وژل شوو کسانو شمیر 255 تنو ته لوړ شوی دی. په دې زلزله کې لږ تر لږه 200 تنه ټپیان شوي دي او 130 نور نادرکه دي. ژغورونکو د ژوندیو ژغورلو عملیاتو ته دوام ورکړی دی. دغې زلزلې څه باندې 1000 کسان بې کوره کړي دي. دا زلزله چې د ریختر په کچه 15.1 درجه وه مرکز یې د پلازمېنې جاکارتا په 4.1 کیلومتره سول ختیځ کې خودل شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې سکه د افغانستان په سویل او سویل ختیځ کې دا ویجاړون کې زلزلې سربیره زیاتره آسیایي هیوادونه د طبي پیښو شاهدان وو. دا 2023 مونیخ نړیوال امنیتي او نظامی کانفرنس د روسیې رسمي پلاوی نور بلل کیږي. د خبره المانی ډیپلوماټ او د مونیخ کانفرنس مشر کریستو هوسکن پرون په ټویټ کې کړی ده. هغه لیکلی دی موږ په دوی یعنی روسانو ته د پروپاګاندا لپاره داسې یو پلیټ فارم ورنه کړو. د مونیخ نړیوال نظامی او امنیتي کانفرنس چې د نړیوالو مسایلو د بحث لپاره یو مخکښ فورم دی دا 2023 کال د فبروري په 12 پیلېږي او تر نن سمه پای ته رسیږي. د 3 فبروري راهیسې چې روسیه پر اوکراین برید کړی د لویدیځو هیوادونو پر روسیې بندیزونو ته مخه کړې ده. او د 2022 کال د فوټبال د نړیوال جام د لوبو په لړ کې د شپه د ډنمارک او ټونس د لوبډلو ترمنځ لوبه روانه ده. تر اوسه په لوبه کې کومې لوبډلې ګول نه دی وهلی. دا نن درېمه لوبه د شپې په 8:30 بجو د مکسیکو پولنډ او څلورمه لوبه د شپې په 10:00 بجو د فرانسې او استرالیا ترمنځ په پام کې ده. د نن په لومړۍ لوبه کې ربستان سعودي ارجنټاین ته 2-1 ماتې ورکړه. د ارجنټاین نامتو ستوري لیون میسي د لوبې په 10 دقیقه کې لومړی ګول وه، خو د دوهمې نیمایي په 48 او 55 دقیقو کې ربستان سعودي 2 ګولونه وهل او تر پای خپل برلاسي وساتله. تاسو لازم دی راډیو نه خبرونه اوریدل. وړاندې په خبرونه کې درته د مطالب لرو. اروپای پارلمان مشروای په افغانستان کې د خوځو حقونو ورستن بل لږ وخت سره مخته او راتلونکي هم نڅرګندې. خو په جواب کې طالب چارواکو ویلي دي د اسلامي اصولو بلي کول د بشري حقونو د نقض په معنا نه ده. وګورئ په خبرونه کې په دې اړه طرح کولرو. نن د افغانستان په سړو سیمو کې د ښوونځیو آزموینې پیل شوې دي، خو هغه نجونې چې له زده کړو بې برخې دي وایي نن نور ته ډېره سخته ورځ ده.
نن چې د ښوونځیو کلنۍ آزموینې پیل شوې زما او د ټولګیوالو لپاره مې خفه کوونکې وي.
د غزنی اوسیدونکو وایي که د کندهار او غزنی ترمنځ سرک ورغول شي دا به لویه لاسته راوړنه وي. د ایران په ساحل کې د هغه کښتۍ د یونان په ساحل کې د هغه کښتۍ د ډوبېدو ویل شوي دي چې مهاجرو هڅه کوله د هغې لارې اروپایي هېوادونو ته لاړ شي. موږ په مجله کې د دې مهاجرینو په اړه درته راپور لرو. د فوټبال په ویلز لوبډله کې یو لوبغاړی د لایبیلیا د ولسمشر زوی دی. دا شوې د لوبغاړی څوک دی ولې سره لدې چې پلار یې ولسمشر دی دا فوټبال کوي نن مجله کې درته وایو.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا هم ستړي مشي. د اروپای پارلمان مشره وایي په افغانستان کې د ښځو حقونه ورځ تر بلې لږ وخت سره مخ دي او راتلونکی هم نه څرګند دی. نوموړي پرون د اروپای پارلمان د عمومي غونډې په پرانیسته کې وویل په افغانستان کې تر اوسه هم نجونې منځنیو ښوونځیو ته نه پرېښودل کېږي او طالبان هڅه کوي چې ښځې وروسته پاتې شي. اخوا بیا د ښځو د حقونو فعالانې له نړیوالې ټولنې غواړي چې د ښځو او نجونو د حقونو د خوندیتوب لپاره د عملي ګامونه واخلي. چې زیات امید ظاهر ملنور
د اروپایی پارلمان مشر وایي په افغانستان کې د نجونو او ښځو ژوند په ټپه ولاړ دی. روبرتا میتسولا پرون د اروپایی پارلمان د عمومي غونډې په پرانیسته کې ویلي د کابل له سقوط 15 میاشتې وروسته ښځې مخ په زیاتېدونکو توګه له ټولنیزو او عامه چارو ایستل کېږي او عمومي ځایونو ته یې د تلو مخه نیول کېږي. نوموړي په افغانستان کې د نجونو منځنیو ښوونځیو بندېدو ته هم اشاره کړې او زیاتوي طالبان هڅه کوي چې ښځې وروسته پاتې وي.
د ښځو د حقونو د خوندیتوب لپاره له ژمنو سره سره د کلونو پرمختګ شاته روان دی. د اروپا پارلمان د افغانستان خلکو ته ژمن دی، نه پر هغو واکمن شویو ته. طالبان غواړي چې ښځې وروسته پاتې وي، خو موږ غواړو چې هغوی پرمختګ وکړي. څو چې په ټولنه کې خپل مناسب ځای ترلاسه نه کړي، موږ به د غږ پورته کولو ته دوام ورکړو.
د اروپایی پارلمان مشر وایي په افغانستان کې د ښځو حقونه ورځ تر بلې لږ وخت سره مخ دي او راتلونکی هم نه څرګند دی. خو طالبان بیا دا خبره نه مني او وایاندي ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې داسې څه نشته چې وښیي د چا حق نقص شوی دی.
د اسلامي امارت له خوا نه هڅه روان ده چې کوم برخو کې تر اوسه رسیدګي نه ده رسیدګي وسي، بل داسې د هیواد قوانین عملي کول یا اسلامي قوانین په ټولنه کې پلي کول دا د چا د حقوقو نقض نه.
طالب چارواکي داسې مهال د قوانینو د عملي کېدو خبره کوي چې تر اوسه یې د خپل اوسني رژیم لپاره هیڅ ډول قانون نه دی اعلان کړی. تر خوا یې طالبانو د ښځو د حقونو هغه فعالانې هم نیولي چې د قانون پوهانو له انده په مشهور ډول یې د خپلو حقونو د خوندیتوب لپاره غږ پورته کړی. له دې فعالانو ظریفه یعقوبي، د هغې خور او عالیه عزیزي په ګډون یو شمېر لا هم د طالبانو په بند کې دي. د سه شنبې په ورځ د افغانستان لپاره د امریکا شارلز دافیر کرنډیکر هم په خپله ټویټر پاڼه یو ځل بیا د طالبانو له بنده د ظریفه یعقوبي او د هغې د همکارانو د ازادۍ وختنه وکړه. وای هغه خزی چې د خپل حقونو په اړه غږ پورته کوي افغانستان ته زیان نه رسوي، بلکې برعکس خپل سرنیونی د افغانستان ثبات ته زیان رسوي او په هیڅ ډول سولې ځامل نه دی. په ورته وخت کې د خزو د حقونو یو فعال چې اوس هم افغانستان کې د ونه غوړې نوم یې پر راپور کې خپور شي ازادي رادیو ته وویل نړیواله ټولنه باید د خبرو پر ځای د افغان چون او خزو د حقونو د خوندیتوب لپاره عملی ګامونه واخلي.
اوس په افغانستان کې انجونی حق نه لري چې باید تعلیم وکړي، د خپل هغه تګ راتګ ګرځېدل حق نه لري چې خپل کورنۍ سره وګرځي، د تعلیم د ښه خدماتو حق نه لري چې د چانه وغوښتي او هغه درخواست وکړي. تاسو مکلف یې چې خلکو سره مرسته وکړي.
د طالبانو اوسنی رژیم داسې مهال د نجونو او ښځو د حقونو په نقص تورن دی چې دوی د نجونو او ښځو د حقونو د خوندیتوب په اړه په کور دننه او نړیواله کچه غوښتنې نه یوازې دا چې په پام کې نه دي نیولي، بلکې ورځ تر بلې په ښځو محدودیتونه لا زیاتوي. د نوي بندیزونو یې خالي حمامونو، تفریحي پارکونو او لوبغالو ته د ښځو د ورتګ مخنیوی د یادونې دي.
و موریدل چې د اروپا پارلمان مشر ویلی په افغانستان کې د ښځو حقونه ورستر بلې لږ وخت سره مخ دي او راتلونکي هم نه څرګند دي. له دې سره جوخت د سره صلیب نړیوالې کمیټې ویلي دي پر روان ژمي کې افغانان له سختو کړاوونو سره مخ دي. د سره صلیب نړیوالې کمیټې په خپل یو تازه ټویټ کې لیکلي دي د افغانستان نیمه نفوس چې د دغه کمیټې په خبره 40 میلیونه خلک کیږي د خړو د خوندیتوب د نه خوندیتوب له جدي وضعیت سره مخامخ دي او اوس ژمي د میلیونو کسانو ژوند نور هم کوخی. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې خلک له بېوزلۍ او ناسم اقتصادي وضعیت سره مخ دي. جزئیات په دې راپور کې
د سهار نتر محمد پوری کا ډیر کار وکوي. هغه بسل
یا دوه دیش کلن محمد حارث چې د کابل اوسیدونکو دی وای که څه هم اقتصادي ستونزې زیات دي، خو د ژمي پر رسیدو لا پسې زیات شي. دی وای هر سهار د کار په لټه کې لکور وځي، خو ماخام نه هیله کور تستنیږي.
ژمی را ورسېدو او سره ډېر مشکلات مو درلوده، خو اوس دوه چنده شو. همدا اوس سړی وزي له کور نه د کار لپاره د سهار نه تر ماښامه پورې که ډېر کار وکوي هغه به سل یا 200 افغانۍ وي. په هغه کې به څه وکوي؟ د ماشومانو لپاره دوا به واخلي، لرګي به واخلي، زغال به واخلي، څه به واخلي؟
د دې ښار بل اوسیدونکی محمد انعام چې د کار په لټه کې له کوره راوتلی وی د ژمي راتګ سخت ورخطا کړی او حیران دی چې څه به کوي. نوموړي ازادۍ راډیو ته وویل
ټول خلک بې روزګار دي. موږ هم غواړو چې یو ښه کار ولرو، بچیو ته یو مړی ډوډۍ پیدا کړو، موږ غواړو چې دلته امنیت وي، خوشحاله ژوند ولرو.
دوی له حکومت او نړیوالې ټولنې غوښتنه کوي چې پر روان ژمي کې له افغانانو سره مرستو ته دوام ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته په دې هیواد کې بیکاري خپل اوج ته رسېدلې ده. د لومړنیو خوراکي موادو بیې لوړې شوي او بېوزلي کسان یې د اخیستلو توان نه لري. د ژمي راتګ د بېوزله افغانانو کورنیو لپاره بله ستره ننګونه بلل کېږي چې ښایي له سختو کړاوونو سره پکې مخ شي. د سره صلیب نړیوالې کمیټې ویلي دي پر روان ژمي کې د ژوندي پاتې کېدو لپاره افغانان له سختو کړاوونو سره مخ دي. د سره صلیب نړیوالې کمیټې په خپل یو تازه ټویټ کې لیکلي، د افغانستان نیمایي نفوس چې د دغې کمیټې په خبره 40 میلیونه خلک کېږي، د خوړو د خوندیتوب له وجې له جدي وضعیت سره مخ دي او اوس ژمی د میلیونو کسانو ژوند نور هم ګواښي. یادې کمیټې ویلي چې د وضعیت د لا خرابېدو د مخنیوي لپاره نړیوال ملاتړ ته بیړنۍ اړتیا ده. په ورته وخت کې د دغه کمیټې عملیاتي مشر مارټین شوپ چې تازه افغانستان ته سفر کړی، په خپل ټویټر لیکلی چې په افغانستان کې د لومړنیو توکو بیې لوړې شوې او دې مسالې د ډیرو خلکو ته ګزاره ګرانه کړې ده. که څه هم د طالبانو حکومت وړاندې تر دې د افغانستان بشري وضعیت تر ډیره بریده بد نه دی بللی، خو د بېلابېلو نړیوالو بنسټونو د راپورونو پر بنسټ د دې هیواد نږدې 40 میلیونه نفوس څخه یې سم نیمایي خوړو له شدید کمک سره مخ دي. له دې وړاندې د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق یا UNFPA خبرداری ورکړی و چې 90% کې افغانان په راتلونکي ژمي کې د کورونو د ګرمولو لپاره سون توکي نه لري. دغه ادارې د ملګرو ملتونو د مرستو د همغږي کوونکي ادارې اوچا په حواله ویلي وو چې راتلونکی ژمی به ډیر سوړ وي او په داسې یو حالت کې به په افغانستان کې ناوړه بشري وضعیت لا پسې سخت شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
بیا هم د افغانستان یوې مسلې ته تم شو. په سړو سیمو کې د ښوونځیو د کلنیو ازموینې په پیل سره سم یو شمېر نجونې چې د طالبان لخوا ښوونځیو ته له تلو راګرځول شوي دي وایي له دې امله چې سږ کال هم له زده کړو محرومې شوي دي خفه دي. دوی ازادي راډیو ته وویل هیلې لرله چې دوی هم ازموینې ورکړي او لوړو ټولګیو ته بریالی شي، خو طالبانو ترې د حق اخیستی دی. د لیندې نمرې په سړو سیمو کې د کلنۍ ازموینو د پیل وروسته جزیات په دې راپور کې وارو.
محدثه زامینی د 12 ټولګیز د کون کېده، خو کله چې طالبان په افغانستان بیا واکمن شوي هغه ته اجازه نه ده ورکړي چې خونځي ته ولاړ شي. هسې مهال چې د افغانستان په سړو سیمو کې کلنۍ ازموینې پیل شوې، نوموړي ازادي راډیو ته وویل دا ورته ډیره سخته ده چې خونځي ته نشي تلی او ازموینه کې هم ګډون نشي کولای.
نن چې د ښوونځیو کلنۍ ازموینې پیل شوې، زما او د ټولګیوالو لپاره مې خفه کوونکې وي. که طالبانو اجازه رانه کړه چې موږ ښوونځي ته ولاړ شو او خپلو هیلو ته ورسېږو، راته به ډېر سخت وي. مخکېنیو کلونو کې به ډېرې خوښي وو چې پرمختګ مو کوه، مګر سږ کال موږ ته ښوونځیو ته د تګ اجازه رانه کړل شوه.
یو لسم ټولګي زده کوونکي هنا هم ورته کیسه لري.
په هلکانو په مکاتب کې ازموینه پیل شوې دي، خو په تاسو سره چې د نجونو مکاتب اوس هم تړلې دي او دا تیره میاشت کوونکي دي چې موږ له خپل سرنوشت خپه دي. او په دې برخه کې نړیواله ټولنه هم کوم کار نه دی کړی.
د دې دوه نجونو په ګډون لسګونه زره نورې هم شته چې په افغانستان کې طالبانو له نامعلوم برخلیک سره مخ کړي دي. د اندېښنې داسې مهال مطرح کیږي چې د سیشن وی پورس د 1400 کال د لیندې په لومړۍ نیټه په سړو سیمو کې د ښوونځیو کلنۍ ازموینې پیل شوې، خو لا هم له شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځیو ته د تلو اجازه نه لري. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د طالبانو د پوهنې وزارت ویان نظر واخلو، خو له ډېرو هڅو سره سره بریالي نه شو. مګر موده وړاندې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په ترکیه کې رسنیو ته ویلي وو د نجونو د ښوونځیو په پرانیستو کار روان دی او ډېر ژر به دا ستونزه حل شي. وخت تر طالبانو له بیا ځلي رسیدو وروسته دوی له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د بندولو په ګډون په نجونو او ښځو نور سخت بندیزونه لګولي. د طالبانو دې بندیزونو په کور دننه او بهر پراخ غبرګونونه درلودل، خو ښکاري چې دیني وکلا د طالبانو په پریکړو کوم اغیز نه دی کړی. خو له دې ټولو سره سره له شپږم ټولګي پورته هغه نجونې چې له ښوونځیو راګرځول شوي، له نړیوالې ټولنې غواړي چې په طالبانو فشار زیات کړي څو د دوی ښوونځي پرانیسي.
د یونان ساحلي ساتونکي کرپټ ټاپو ته نږدې د هغو په سلګونو غیر قانوني کډوالو د ژغورلو هڅه کوي چې د کب نیونې په یوه کوچنۍ کښتۍ کې سپاره او د توپنی څپو له امله د ډوبېدو له خطر سره مخ ده. تفصیل به په دې راپور کې وره.
د یونان د ساحلي ساتونکو د ځواک یوې ویاندې فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي چې ساحلي ساتونکي هڅه کوي هغه کډوال وژغوري چې د کب نیونې په یوه کښتۍ کې سپاره دي او د کریت ټاپو په جنوب لویدیځ ساحل کې توندو بادونو را ایسار کړی ده. دغې ویاندې ویلي وروسته له هغې د دغو کډوالو چې شمېر تر 1500 پورې رسېږي مرستې ته ور ودانګل چې د بیړنۍ مرستې زیګنال یې ترلاسه کړ. هغې زیاته کړه ساحلي ځواکونه چې په سیمه کې دي له لرې ویني چې یوه کوچنۍ کښتۍ سمندري توندو طوفانونو مخې ته کړې او دوی یې د ژغورنې عملیات د خرابې هوا له امله ځنډولې دي. د یونان ساحلي ځواک ویلي چې د دوشنبې په شپه یې د ژغورنې لپاره د خطر بیړنۍ زنګ ترلاسه کړ او زیاته کړه چې په سیمه کې نږدې بار وړونکو دو کښتیو او د ایټالیا دو کب نیونکو کښتیو ورته ویلي چې کولی شي خپلې مرستې ور ورسوي. د یونان چارواکي وایي د ایژن په سمندرګي کې د یونان د ساحلي ګارډ او د اروپا د پوله ساتې ادارې فرونټکس د ګزمو د کښتیو له امله د کډوالو قاچاقبرانو په دې وروستیو کې د یونان د کریت ټاپو جنوب لور ته دغې اوږدي او خطرناکې لارې ته مخه کړې ده. د یونان د کډوالو د چارو وزیر ویلي چې 80% کډوال له ترکیې څخه مستقیم ایټالیا ته ځي. تېره میاشت یوه کوچنۍ بادي کښتۍ چې شاوخوا 95 کسان پکې سپاره وو د کتیرا ټاپو ته نږدې ډوبه شوه. په دې پېښه کې لږ تر لږه 8 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړ او پاتې نور چې اکثریت د افغانستان، عراق او ایران وګړي وو د سختو عملیاتو په ترڅ کې د رسیو او د پېښې ځای ته نږدې د یوه ساختماني کرین په وسیله وژغورل شول. یونان، ایتالیا او اسپانیا هغه هیوادونه دي چې له افریقا او منځني ختیځ څخه ډېر کډوال په اروپایي ټولنه کې د خوندیتوب او د یوې ښې راتلونکي لپاره ورڅخه کار اخلي. د یونان د ساحلي ګارډ په وینا د روان کال په لومړیو 8 میاشتو کې شاوخوا 1500 کسان ژغورلي، حال دا چې تېر کال په همدې موده کې د ژغورل شوو کسانو شمېر له 600 زیات و. د مهاجرت نړیوال سازمان وایي په روان کال کې د مدیترانې د سمندر له لارې د نږدې 2000 کډوالو مړینې او تري تم کېدل ثبت کړي دي.
د قطر لزرغونو ډګرونو
د فوټبال د 2022 کال د نړیوال جام لا جریان او څنډو
تیموتی وی چې په 2000 کال کې په نیویارک کې زیږیدلی د امریکا د فوټبال د ملي لوبډلې ځوان لوبغاړی دی چې پرون یې د 2022 کال په نړیوال جام کې خپل لومړنی ګول له ویلز سره په لوبه کې ووهه. تیموتی د لوبې د لومړۍ نیمایي په 26 دقیقه کې د کریستیان پولیشچ په پاس د هغو نندارچیانو په مخ کې ګول ووهه چې د پلار د لایبیریا اوسنی ولسمشر جورج وی هم پکې ناست و. وی یو ځل د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا د کال د لوبغاړي په توګه هم غوره کړی و او لومړنی افریقایي لوبغاړی دی چې د سرو زرو د توپ جایزه یې ګټلې. 55 کلن وی له 2013 کال راهیسې د لایبیریا ولسمشر دی او د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې له ګډون مخکې د مشرانو جرګې غړی و. په پرونۍ لوبه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن هم د نندارچیانو په ډله کې د خپلې لوبډلې د مینوالو په قطار کې ناست و. د امریکا لوبډله د تیموتی د ګول په مټ بریالیتوب ته نږدې شوې وه، خو په 20 دقیقه کې واکر زمرمن د ویلز د لوبغاړي ګارت بیل پر وړاندې غیر ضروري فاول ووهه او په نتیجه کې پینالټي ورکړل شوه او لوبه یو یو مساوي شوه. تیموتی وی له ای ایس پی این شبکې سره په مرکه کې چې اسوسییټډ پرس خبري اژانس خبره کړې وویل د دې ګول په وهلو سره دای خپل لوی ارمان ته ورسید.
I don't know, so you feel good at the same time you feel bad to not get the win.
نو په هیګم مول یوې خوا سره خ احساس لري ول بل خوا بد احساس چې ول مو دالو به ونه غټله وړه خون یو کړو چې ما په لومړی ځل په نړیوال جام کې خپل لومړی ګول وه او خوب می په حقیقت بدل شو. خدا خوب به نور اهم خوګ وې کوم لو به غټلې وې ول په هر حال خبر وې چې په دې اړه مثبت فکر وکړو. موږ باید بیا ټریننګ وکړو او خپلې غلطۍ اصلاح کړو.
د امریکا د فوټبال ملي لوبډله د روانې جمعې په ورځ د انګلند له ځواکمنې لوبډلې سره چې ایران ته دوه شپږ ماتې ورکړه او د نومبر په 19 د ایران له لوبډلې سره د سیالۍ ډګر ته ننوځي. نړیوال جام د یکشنبې په ورځ د نومبر په 16 په قطر کې پیل شو او تمه ده چې فاینل لوبه به د دسمبر په 13 نیټه ترسره شي.
ل خبرونو ور اخوا
تاسو مال چې له ازبکستان کابل ته د واردیدونکو برېښنا جریان سم نیمه راښکته شوې کابل میشتي د برېښنا لپاره چوي شکایت کوي. دوی وایي چې لږ ساتونکو کې واځي ته ساته برېښنا لري. جزئیات په دې راپور کې وره.
سوړ چمه د سونتو کولوړې بیا او د برېښنا پارچاوي هغه څه چې کابل میشتي زورونکو حالت سره مخ کړي. د کابل د کارتینا اوسیدونکو ولی وای په ټوله شپه ورس کې و یا هم اته ساعته برېښنا لري او هغه هم د تیر په پارتله ډیر ضعیف ده.
برګوس وخت کې ډیر ضعیف شوی دی، ډیر خراب شوی دی. شپې او بجې راځي تر سهار ای هغه کله ای کله نه ای بیرته ځي. برګ مشکلات ډیر دی، اوس جمعیم دی هم ده د لرګي وسوکنه لري لرګي هغه والی هم دی او برګ کې هغه کله ای کله نه ای بیخي ضعیف شوی دی. برګ
د کابل یو بل اوسیدونکو روح الله هم وای ساعتونه ساعتونه برېښنا نه لري او په سړو خونو کې پتیاره وخت تیروی.
یو خبرېښنا نوی بل ترسنګ سونتو کې هم قیمتونه ډیر لوړ تللی دي. خلک نشي کولی شي سونتو کې هم راونی سي د پرون د ګرمولو لپاره ترې استفاده وکړي.
کابل میشتي داسې مال د برېښنا د کموالي په اړه شکایت کوي چې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان برېښنا شرکت عملیاتي رئیس صفی الله احمدزی پرون رسنیو ته وویل ازبکستان له تیرو لسو ورځو راهیسې افغانستان ته واردېدونکې برېښنا سمنی مراکمه کړي.
ازبکستان خپل تولیدی دستګاو کې د ستونزو پیدا کېدو له امله موږ ته خبر راکړ. هغه برېښنا چې موږ یې له ازبکستان اخلو له 430 میگاواټو 200 میگاواټو تر اخته کوي.
د احمد زی په خبره که څه هم ازبکستان ژمنه کړې وه چې دا ستونزه به تر درې ورځو حل شي خو دی وایي لا تر اوسه حل شوې نه ده. د برېښنا شرکت دا هم وایي چې دوی له ازبکستانه د برېښنا د کمېدو وروسته تاجکستان او ترکمنستان سره اړیکه نیولې او هڅه کوي چې رامنځته شوې تشه ډکه کړي. د طالبانو تر کنټرول لاندې مو د افغانستان برېښنا شرکت د پارچاوۍ د زیاتېدو په اړه هم وپوښت خو ویاندې حکمت الله میوندي ځواب رانه کړ. دا لومړی ځل نه دی چې کابل میشتي د برېښنا له پارچاوۍ سر ټکوي، بلکې دا هغه ستونزه او نیوکه ده چې هر مهال یادونه کېږي خو د حل لپاره یې بنسټیز نه دی پورته شوی. افغانستان د برېښنا د تولید لپاره د روانو اوبو، لمر او باد په څیر پراخه سرچینې لري، خو هغه ډول چې اړینه ده له دې سرچینو د برېښنا د تولید لپاره ګټه نه ده پورته شوې.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د کابل کندهار لویه لار چې د غزنی پاړونده کې هم تیره شوې ده تر ټولو لویه او کندې کپاره لار ده. د دې لارې نور جزئیات به په دې راپور کې وره.
شاخوا څلوېښت کلن حاجي محمد د غرمې دولس بجې د غزنی مرکز اړوند نوغې سیمې ته رارسېدلی، د سهار له مکور ولسوالۍ څخه حرکت کړی. هغه پر دغه لین سره چې ډوله موټر چلوي، نوموړی د خپل سفر ځنډېدل د دغې لارې خرابوالی بولي او وایي ځکه دومره ناوخته رارسېدلی چې لاره خرابه ده. دی وایي اوس یې له هغه ځایه دوه نیم ساعته سفر راکړی، خو که سړک جوړ وي دا د 15-20 دقیقو لاره ده.
په دوه ساعته دوه نیم ساعته
کله سړک جوړ شي بیا
دا پاوکم یو ساعت. ډېر خوشحاله یو موږ په دې لاره چې دا سړک جوړ شي او دا میله ده چې زر تر زره جوړ شي. نه به موټر خرابوي، نه به سواری هم پذابوي، نه به ټکر وي. لار کرایه به هم راکم، تیل به هم کم وي. اوس تیل هم خوري، دوه نیم ساعته چلان وي، هلته به یو ساعت چلان وي.
حاجي عقل خان بیا د غزنی اندړو ولسوالۍ ملانو بابا سیمې څخه راغلی، دی هم پر دغه لین موټر چلوي.
نه ماشاءالله زغلوې نه په قراري وته.
چیرې ځې؟
غزنی بازار.
کوم خراب راځه؟
ملانو بابا نه.
لار خرابو؟
لار خراب ده دی.
کو جوړ سي بیا خوشاله؟
کو جوړ سي ته بده خوشاله دي زوی زی راایله.
ما سره کدام ملانو بابا کتاس اوس په سور وکړه ورسېدی.
اوس تقریبا موږ باندې یو ګڼه وځي لازیه.
کله سړک جوړ سي بیا؟
بیا خو وېس منټ کې موږ رسېږو.
ور دې ملانو بابا کې؟
او کول ملانو بابا.
دغه سړک جوړیږي، دغه طالبانو حکومت وایي موږ دا سړک جوړو. څونو سره خوشاله یاست؟
ډېر خوشاله یو.
د کابل کندهار لوی لار چې د غزنی په اړوندو کې هم تیر سوي تر ټولو لوی او کنده کپره لار ده. د دغې لارې ډیری موټروانان وایي د دغې لارې له خراب حالت سره سخت په عذاب دي. د څو ساعتونو سفر په پوره ورځ کې لنډوي. د لوګر ولایت شوکت حکمل له دغه موټروانانو څخه یو دی.
ډیر سخت تکلیف دي، دا ټول موټران لارې اکثره واړه موټران په دا کچاله رو باندې تر مخته کیږي. اما موټر زیم ویل پرون خو دا سره کې تقریبا دې کړی د لوګارو جوړ ته برابر ده. چې لوګار پکې بس هم دې ته ډیر هله مندي خلک، دومره هله مندي چې فیسبوک کې او عکس وینو دومره ورته خوشاله ګو چې موږ وایو چې بس دغه د ټول افغانستان جوړ شي. یوازې دغه سرک په افغانستان کې تر ټولو لوی لار ده او تر ټولو لوی سرک ده او تر ټولو ډیره بیکاره ده.
دغه موټر وانان وایي کړه دغه لار جوړ شي نو د موټرانو په کرایو ټکرونو او د تیلو په زیات مصرف کې به کموالی راسي. خو د دې ترڅنګ د ټکرونو له امله په تلفاتو د دوړو او خاورو له امله په ناروغیو کې هم کمی راتلی سي. خو په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي وایي له غزنی مرکز بیا د مقور ولسوالۍ تر بازاره یې د سړک جوړونې چارې پیل کړي چې د هوا تر سړېدو به یې کارونه بشپړ کړي. قاری عبدالرحیم ودود په غزنی کې د املاک او خدماتو ادارې رئیس دی. نوموړی وایي پر دغه 110 کیلومتره سړک کمې زیاتې 12 میلیونه افغانۍ لګښت راځي چې د رئیس الوزرا له لورې به په تدریجي شکل ورکول کیږي.
دا د غزنی د بازار څخه شروع دی، بیا به د مقر تر بازاره پورې، نو دا به موږ تقریبا اساسي جوړوو او په دې کې 300 پلچکونه دي او په 350 هغه اساسي جوړیږي او هغه نور چې دي هغه تر ماتی سکو هغه جوړو. په دې باندې تقریبا 12 میلیونه شاوخوا دغونه بودیجه راځي، خو تعین د بودیجې تر اوسه پورې نشته.
دا دغه سړک د بیا رغونې کارونه څه باندې یوه میاشت وړاندې له غزنی ښاره بیا د شاباس تر دوکانونو رسیدلی دي. دغه سړک تیرو شل کلنو جګړو، ماینونو، درنو بارلونکو موټرو او بیا وروستیو سیلابونو سخت خراب کړی دی.
د غزنی با د هیواد په سویل کې نورستان ته ورشو. په ختیځ نورستان کې د مردیش او کمو ترمنځ د سړک د وی برخه د بیرغونې چارې پیل شوې دي. د دې سړک دا برخه پروستو میاشتو کې سیلونه ورنه کړې وه. تفصیل په دې راپور کې وره.
په نورستان کې د ټولګټو چارو سرپرست رئیس مولوی احمد نبی ازادي راډیو ته ویل د کمو او مردیش سړک چې په وسیله کامدیش او برګي مټال ولسوالۍ هم له یو بل سره نښلوي، تیرو بارانونو او سیلابونو ویجاړ کړي. د هغه په خبره چې د خلکو ستونزو ته په کتوی د سرک بیرغولو باندې کار پیل کړ.
کامدیش په ساحه کې چې کمو او مردیش دوه کلی دي، په هغې کې سیلابونه وتی وو او سرک او همدغه شان ته د خلکو زراعتي ځمکې اوبو لاندې کړي وو او په سرک کې هم ډېر مشکلات وو. او د هغې د وجه نه د فایده عامې ریاست 1.2 کیلومتر سرک کمو او مردیش په ساحو کې افتتاح وکړه. کار یې په اوس جریان کې دی. انشاءالله په درې میاشتو کې چې دی د ولس لپاره د خدمت وړ وګرځي.
مولوی احمد نبی وایي د سرک جوړولو چارو کې لسګونو بیروزګارو کسانو ته د کار او نفقې ګټلو زمینه هم برابره شوې ده.
فایده مې د وزارت د طرف نه تخصیص شوې د لپاره 4 میلیون او 4 لک او 8000 او همدغه شان نور څه دغې دي. دومره د وزارت د طرف نه د دې لپاره تخصیص شوې ده پیسې ده. نو امکان لري چې 100 کسانو همدغه شان دوی لپاره چې دی او کار زمینه به برابر شي. قرارداد په شکل باندې شرکت والا اخیسته ده.
د سیمه اوسیدونکي وای د سرک ویجاړېدو سره کړاوونه زیات شوي. د دوی په وینا چې پیټي او ناروغان نږدې 2 کیلومتر په اندازه پر شا او څارویو انتقالوي چې د خوراکي او نورو توکو بیې هم ورسره لوړې شوي. اوس چې سرک بیرته جوړیږي پرې خوختي. د کامدیش په مردیش کې د تیر کال اگست کې او په کمو کې د روان کال په اگست کې زورور سیلابونه راوتلي وو چې په دواړو سیلابونو کې شاوخوا 200 کسانو ته مرګ ژوبلا اوښتي وه او په لسګونه کورونه، باغونه، ژرندې او لارې ګودرې ویجاړې کړې وې.
زه رحمت الله د پکتیکا ولایت خیرکوټ ولسوالۍ ځم تا پیغام درته کوم. موږ ته د شهیدانو روپۍ د غزاړو حکومت شهیدانو روپۍ موږ ته نه دي حواله سوې. تا د کال یې پوره سوې 15 میاشتې دی د طالبانو د حکومت ووتې خو نه دي حواله سوې. په دغه خاطر باندې غور وشي.
زه عبدالقدیر منیب یم د هلمند ولایت نهر سراج ولسوالۍ څخه. زما پیغام دغه دی چې په دودو کې ټکان کېږي د سره ډېر موږ په تکلیف یو. د اسلامي امارات د مشران څخه زموږ دغه هیله ده چې دا ټکان مطلق بند کړي، که مسؤول وسله والي او که غیر مسؤول وسله والي مطلق دې بند کړي. دا صحنې پر ما راغلي چې خپل په کور کې ومه ټکان د واده له شروع سوله. نو والله انشاءالله چې هم کوچنیانو بغارې والي او هم ایوانان په تکلیف وه. نو ما د اسلامي امارت مشران څخه دغه خواهش دي چې په ټولو ولایتو کې مطلق په واده کې ټکان بند کړي، یا په خوشحالۍ کې ټکان بند کړي. ځکه چې دا رسې خوشحالۍ هم نه ده. د 40 کاله کې موږ دا ټکان اورېدله، خیر نه و پکښې کې.
ډېر مشکلاتو کې ما وروره اواز مایبانو څوک هم نه خوري. وروره څوک والا ډېر
حالت خراب دی سو کو تیر نظام کې لګیدل او سو پختنه نه کوي کومه کومه نشته شي نشته
پیغام د زابل ولایت اتغرل ولسوالۍ د تبلیغ د بد ما د روغتیا د مسؤلینو او د امارت له لوړپوړو چارواکو څخه دا هیله ده چې د ژمي تر راتګ مخکې هغه لرې پرتې سیمې ته روغتیایي توکي او خوراکي توکي ورسوي چې بیا د ژمي په مابین کې د لارو د بندښت له اوله عمل ورته ضرورت پیدا کیږي او د دې له کمبوته سره مخ یو روغتیایي مرکزو ته لرو پرتو سیمو ته روغتیایي دورمندونه او دواوې ورسوي او خوراکي توکي ورسوي.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420 22 11 24 201.